السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې ازادي راډیوي مجله خبرو خو تر هغه مخکې د راپورونو او خبرونو وخت لرو پیل به په خبرونو باندې وکړو د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش په تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستان د ایستل شو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څیړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګونه افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. له زابل پورستو راپورونو کې ویل شوی دی چې لا هم د یو وړوکي ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې په یوې لرې پرتې سیمې کې یو 15 کلن ماشوم چې ایدر نومیږي یوې برمئی څاته لویدلی او له شاوخوا څلورو ورځو راهیسې د هغه د ژغورنې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د وروستیو راپورونو له مخې د همدې برمئی څا اړخ ته یو بل کوهی کیندل شوی دی او هڅې کېږي چې له هغې لارې دغه ماشوم راویستل شي. جزئیات به وړاندې هم واورئ. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمرې ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال په سیالیو کې دوهم مقام ترلاسه کړ. افغانستان پرون ازبکستان ته له ګولونو په یوې ډکې لوبې یعنی 8-1 ماته ورکړه. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 50 کلونو په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې او ویلي دي چې د مختار مجید د سرطان له ناروغۍ کړېده. افغان سندرغاړي فرهاد دریا څو ساعته مخکې په خپل فیسبوک کې د مختار مجید د مړینې په تړاو لیکلي چې ژړا ماته اجازه نه راکوي چې څه ولیکم. نن مې یو ورور، یو ملګری، یو یار له لاسه ورکړ. د ژوند نیمایي یادونه او نن مې مختار مجید له لاسه ورکړ. د مختار مجید وروستی فعالیت شپږ میاشتې وړاندې هغه و چې له فرهاد داریات او قیس الفت سره یې د وطندار ګلم عیدت مبارک یوه سندره بیا ویلې وه. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د اوکراین پولو ته له نږدې سیمو د روسي ځواکونو د شاتګ هیڅ نښه نه لیدل کیږي. ازادي رادیو ته غوښتست په 12 شپږ نیمه منځنۍ صفه او اف ام 100.5 باندې خبرونه کو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په زابل کې په شهر صفه ولسوالۍ کې د حیدر پونم دیو ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي. په همدغه تړاو مې له یو سیمه ییز خبریال محمد عیسی قلمیار سره مرکه کړې. دغه چاته د لویدلې ماشوم چې ایدار نومیږي دغه د صحت په اړه په اول کې کراته وای
د سیستم د څو د ټول ولست اوس ویخي یعنی غریو درې د لای د جرا ور دي حال دا چې مش خپل احساسات نو کنټرول ولې زما ور استعمال ما ته شي د تقریبا شپږ نیمه بجې ور استعمال ما ته شي د ټول شپه د کوهي کې کار ته وای د زحمت سلسله وای د خدا کار ډیر په احتیاط وای د ولې چې چار طرفه یعنی درې طرفه سیدا دا دته د کوهي دیوال دا او دا ډیر داسې باریک دیوال د چې تیز کار وسی ممکن چې د دې ماشونو تر څنګ نور کسانو د کارګرو تم زیان ورسیږي. بل اخر نتیجه د سهار منځ ته د معلومه سوي د دې ماشوم لاس لیدل سوی د خو نور د هغه د مرګ او ژوند په اړه باندې او د کینلو خبره لا هم تل منځه ورسته روانه ده.
د ماشوم سره ورسته خبرې کله شوې دي څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
د ماشوم سره ورستی خبري 13 ورځ یعنی 13 ورځ یولس 12 بجې دغه وختو کې وسولې بدبختانه چې ورست بیا د کلیوالي مشورو پر اساس باندې چې بعضی کسانو مشورې وکړلې هغه کسته یو څه جټکی ورکړلې یعنی هغه په غشتل چې په لوډر باندې راوخی چې حال دا چې دا به خل عقل لري خبره ده نو هغه یو ضربه ولې دې ماشوم ولیدل او د کار ډیره پیسې دي هم دی کار ځانمنه کړله او هغه یو پاډ چې تا ولا هغه هم پریس ولا دا ماشوم یو څه چې نو راپورته شوی ول کوهینه دا هم بیرته پای ته ورسېده.
د طالبانو چارواکي لغړلې د دفاع وزیر دوی ورغلې او لکابلې څه مسلکی کسان او امکانات وروړي او کدغه سي ورغلې وو
ستانګزای صاحب د دفاع وزیر د کورنۍ چارو وزیر ورسره تخنیکی ټیم یوان دازه هغه تخنیکی ټیم چې دوی په واکه درلوده تقریبا تیر مازیګر څلور بجې له مغل ته وو او د دوی تمه او امید اول چې ماشوم به راوخیږي او د ځان سره به کابل ته انتقال کی اول ته به روغتیاي وضعیت هم د نږدې و سره چې خو بدبختانه کار ډیر اوسو او حکومت مسولینو هم د خپل هڅو ورسته سیمه پریښووله.
ل یو سیمیز خبریال عیسی قلمیار سره مو مرکه واوریده چې د زابل موضوعات پاړه باندې راپور ورکوي. البته هلته یو ماشوم ساتل ویدل او تر اوسه د ژغورنې عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کاناډایي چارواکي وایي د افغان کډوالو د رایستلو مسلې تجمن دي. دا خبره د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان کډوالو په تړاو په یو لانجمن بحث کې وکړه.
Today there are more than 7,700. In the past few weeks, Mr. Speaker, we have seen more than 460 arrive on 20 commercial flights. There are more flights arriving.
تمګړې چې باندې وزره وسو افغانان کاناډا ته رسیدلې په څونه یو کې څلور سو شپېته او زیات افغانان په شلو تجارتي پروازو کې راورسېدل. نور پروازونه امرازي موږ د نړۍ د نورو وادونو په مقایسه د ډیرو خلکو د رايستلو لپاره اساسي ژمنې کړې. کاناډایان باید په هغه هڅو وبیاړي چې موږ تر سره کوو. موږ له خپلې ژمنې نه پښا کې ګو او ټول هغه څلوېخ زره افغان کډوال راول چې کاناډا ته خپل کور وایي. د کاناډا په واکمن لیبرال ګوند په تیرا بیا د کډوالو چارو په وزارت باندې د محافظه کارانو د وکیلانو او د پارلمان د غړو لخوا سخت انتقادونه کیږي چې د افغان کډوالو د راوستلو په مسله کې پڅ عمل کوي. دوی هم دارنګه نیوکه کوي چې د رارسیدلو افغان کډوالو د استوګنولو چارې هم په چټکۍ نه پلي کیږي. تیر کال د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له افغانستانه تر یو لکو څلیر ویش زره ډیر افغانان د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیزو هیوادونو په نوښت باندې له افغانستان څخه وېستل شول. ډیره برخه امریکا ته د تلو په نیت اوس په دریمو هیوادونو کې په کمپونو کې ساتل کیږي. کاناډا، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو ته هم لسګو نظر افغانانو د ورتلو غوښتنلیکونه سپارلي دي او هیله لري چې کاناډا او نور هیوادونه ومني.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
دولت شپږ نوی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم واورئ. البته د سهار له وود ماښام تر اوسه موږ په ویب پاڼه کې خبرونه او راپورونه په ژوندۍ توګه خبرېږي. اوس به ورشو د فوټسال مینوالو ته. د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو ټیم په منځنۍ آسیا کې درې لوبي وګټلې او یوازې یوې وبایلله. پرونی ورستۍ لوبه چې د ازبکستان په وړاندې ترسره شوه، افغان ټیم په دغه لوبه کې اته ګولونه ازبکستان ته ورکړل. په دې ترتیب د منځنۍ آسیا د هیوادونو په جام کې دویم مقام خپل کړ.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان تر 1900 کلونو کشه لوبډله د سپینو زرو مډال تر لاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولي وګټله خو افغانستان چې یو سیالي بایللې او درې ګټلې وي دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیم ملي فوتسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموش د فوتسال تر 1900 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه او د وی ماتي او درو بریو لکبلې نه امتیازونه ترلاسه کړل. او دوهمه شوه.
سیبورت نو امتیاز کسب کرد. نائب قهرمانی ما
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماته ورکړی و.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ازادي رادیو ته غواګي است په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي وایي په افغانستان کې اوسنۍ بشري بحران لدی کبل پراخ شو چې د پوینا طالبانو هڅه وکړه چې واک په زور ونیسي د طالبانو حکومت په دې اړه څه وایي په دغه راپور کې ل اسمت ساروان جزئیات اورو
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشوت. شغلې دو ریبوریر ویلي چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په جواب کې تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
بله باید یادونه وکړو چې دا خبر په ځای نه ده. اسلامي مرد 800 د تسبه جنگ پایته ورسیده. هیڅ مهمه نه ده چې فرانسویان یا نور افغانستان سره بشری کومکونه کول نو جنگ د دوام پیدا کړي. جنگ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حساب زیان رسوه غله د فقر له دغه مسایل په مراتب زیان بارو اند فقره د مسکنات له وجنه یو نفر هم پورت کې مرګومیر نه لرو ولې جنگ کې سلګونه نفر پورت کې مړ وزو بل کېدل د دواړو خلونو نه مودا د فرانسې کوم استاذ کوم خبر کړی به ځای نه ده. واید مختصری وکوسی موږ حواله حڅه دا وسی مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل سي او دوه کې مذاکرات او تمرکز بیا غلطه د شپږ مسې د بحران د مذاکرات جریان غزول د کابل ادارې له خوانه او بهانه جوړي پانه ترشید ته موږ مجبور کوسی باید نظامی اقدام وکړو هم کړی تر اوسه په افغانستان کې جنگ
د طالبانو لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستی سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو لشمیرنو سره سم حاضر ده په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ 00422114145.
شمیره بیا تکرارو 00422114145.
په کویت کې خزو ته په پاوس کې د شمولیت اجازه ورکړل شوې خو یو شمیر فعال خزو د دفاع وزارت پر پریکړه په دې خاطر انتقادونه کړي چې په پاوس کې د خزو لپاره شرطونه ټاکلې دي. په دې اړه پام وکړئ د مرسل زازی ریپورت ته.
د کویت دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد خزې په پاوس کې د شمولیت لپاره د کورنۍ د سرپرست اجازه ترتیا نه لري خو په پاوس کې به وصل نه ګرځوي او حجاب بلری. د ګارډین ورسپانې د راپور لمخې یو شمیر خزینه فعالانو دا پریکړه د خزو لپاره یو ګام په وړاندې او دوا پر شا بلیلې دي. منتقدو کویټي فعالانو ویلي چې ګڼ شمیر خزی همدا اوس په پولیسو کې برخه لري خو ولې په اردو کې د دوی لپاره محدودیتونه وي. د کویټ دفاع وزارت په اکتوبر کې په پاوس کې د خزو له ګډون سره موافقه وکړه خو وروسته لدی چې د پارلمان محافظه کار او غړیو د دفاع وزارت پر پریکړې نیوکې وکړې، د اردو پولیکو کې د خزو د ګډون په برخه کې یې شرطونه کې خودل. د کویټ د ملي شورا محافظه کار غړي حمدان العظیمی دفاع وزیر ته وویل چې د اسلام پر اساس په جنگی فعالیتونو کې د خزو ګډون د خزو له طبیعت سره جوړ نه دی. خود کویټ د خزو د کلتوري او ټولنیز ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د خزو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیض ډک او غیر قانوني بولی، او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي خزو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې په واوري چې په غزنی کې ګڼو ځوانانو تمثيل ته مخه کړې او په کمو امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي.
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو.
لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه لرو.
لیکوالي زما لپاره مینه کول دي. مینه د ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره ده مینه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ل شپږ میاشتې نزان وروسته په پرتګال کې د موسیقي د زده کړو بهیر بیا پیل کړ. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل یو 150 د کونکو یې د موسیقي زده کړه او تمرینات د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې بیا پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې کابل ته د طالبانو له نوتلو وروسته د اگست میاشتې په 15 نیټه وتړل شو او استادان او زده کوونکي پرتګال ته انتقال شول. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې جوړ شو او په 2013 کال کې د پولار موزیک په نوم د نړۍ د موسیقي یو معتبر جایزه هم وګټله. په افغانستان کې د آئینی په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبرونه بند شوه. دا تلویزیونی چینل چې له 13 کلونو راهیسې فعالیت کاوه د تړل کېدو علت مالی ستونزې خودل شوې دي. آئینه تلویزیون چې د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا ملاتړ کېده په ازبکي، دری او پښتو ژبو خبرونه کولې. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره شپږ څلوېښت سلنه رسنۍ تړل شوي او د دې سنویو 3000 کارکونکي وزګار شوی دی. افغان سندرغاړی مختار مجید وفات شو. نوموړی چې په امریکا کې ژوند کاوه د 50 کلنۍ په عمر د سرطان ناروغۍ لامل له ژوند سره خدای پاماني وکړه. مختار مجید د باران په نوم د څو افغان هنرمندانو د ډلې غړی و چې یو ځای یې سندرې ویلې. ارواخاد مجید د خپلو سندرو درې البومونه د موسیقي مینوالو ته ډالۍ کړي وو او په مختلفو هیوادونو کې کنسرتونه هم ورکړي وو.
افغانستان کې ډرامې ډېر مینوال لري، خو دا چې په دې هیواد کې خپله فلمونه او سیریالونه نه جوړیږي، ډېر افغانان هندي، ترکی او د نورو هیوادونو فلمونه او سیریالونه ګوري. د تمثيلي هنرونو له لارې پیغامونه په اسانه لیکدول کېدای شي، ځکه خو دې هنرونو ته په نورو هیوادونو کې ډېر پام کېږي. د افغانستان په غزنی ولایت کې هم اوس ځینې ځوانان په کمو امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې مینهوال یې ورځ تر بلې په ډیرېدو دي. دا ځوانان وایي هدف یې د خلکو خوشحالول او پوهول دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثيل او ویډیوي کلیپونو جوړول پیل کړي دي.
وادا اخو ما ته دې دې خبرې وکړې
دا دغه تمثيلي ټوټو مو مسلان وای له دغه کاري مخه د خلکو خوشالول او پوها ورکول دی. دوی وای که څه هم چې اقتصادي وضعیت چندان شونه دی خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دیش کله نبی الله میر له دغه مسلانو څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کنغاړي چې په هغې کې هم طنز وي هم درد، خو مخه یې خلک خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کول او د هغوی اصلاح کول دي.
هیواد باندې مې خوا بده ده، په ټولنه مې خوا بدیږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هیواد خوا بدیږي. نو زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندومه، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلمه، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت د اصلاح لپاره جوړوم.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکي او بې ساري ونډه لري. ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم دا ګڼل کېږي. سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالي او نادودي مثبتې او منفي نقطې را اخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي.
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالي د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کېږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې غږ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي، او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي د دې ناس جای د لا بدل کړی دی، ولی تیر اواد به پرسوي د څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل دې په خاطر سی په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندا مي.
اخلاقی رویه ټولنیز ژوند هر اړخیز سپیڅلتیا بشری حقوقونه تعلیم د ناوړه دودونو مخنیوي مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کیږي خو د دغه ټولو شانو ترلاسه کولو ته لار موندل اړین دي دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کیدای سي د یوای زموږ ټولنه نالوستې ده نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالي په ښه شکل لیدلی سي بیا هم سلیمان راحل
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالي موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحاله ول دي د دوی په باور افسانې ناولونه او نور داستاني ادبیات نقاشي معماري موسیقي چې ژور فکر ته اړتیا لري خو سریالونه فلمونه او تمثیلي ټوټې چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي بیا هم ښاغلی نبی الله میل
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړیږي او ورته کار وسی موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي او البته په او دی هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي
دا غزنی ډیرای اوسیدونکو چې ساده او نالوستي بلل کیږي نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه دا ډول تمثيلي پارچو او ډراماګیو ته اړتیا لري ترڅو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډیر اسانۍ سره کولای شي چې وپوهول شي احسان الله احسان
یواز الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سید مو اصلي هدف او ارمان به متسي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره او یا هم د ټولنې د خلکو په شوندو مسکار او ستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو تو کل په خدای لګیایو
دا چې ډیرای دغه ممثلان د دغه تمثيلي پارچو د لا غوړې دوه په ټولنه کې د مثبت فکر د خوریدو په هله هلی ځلې کوي نو وای دغه کار ته ویړیا او بیل پیسو اخستلو ملا تړلې ارماننه زیات دي چې خلک د دې لدې مفتو هلو زرو څخه ګټه پورته کړي زوبیر لا لهاند
دلته دوه هدف دي یو هدف دا چې خلک یو شی به خوشاله او خوښ ساتل کیږي او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لګیدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته پګوت کوو
دا چې دغه ممثلان خپل تمثيل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي خو ډیرای نور کسان په دې باور دي چې دغه کار په ټولنه ژوند کې د اصلاح لپاره شته مامه دی چې خلکو ته په هو ورکوي او مثبت لورته را بولی ټولنیس په حال رحمت الله مرجان خیلوایي
د دغه تمثيلونو تر سره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای شي مثلا هغه کومینادو د چ په ټولنه کې دی هغه خلکو ته برملا کوي د دې ترڅنګ کوم تاسو ګورو په دې اوسنۍ وخت د خلکو په خوله باندې یو خلک خندار وسل هم یو لاستراوړنه فکر کوم چې دغه سي دغه مثبت پیغامونه او دغه سي تمثيلي ټوټو وړاندې کول له ذهني فلو هم له روحي فلو هم خلکو ته ډیر مثبت انرژي ورکولای شي
ډیرای پوهان په دې باور دي چې د کتاب مجلې ورځپاڼه او نورو چاپي ژانرونو پرنګه فلمونه ډرامې او تمثيلي ټوټې هم د خلکو په معلوماتو زیاتولو پوهې ورکولو او مطالعه کولو په برخه کې شونډ لري او ډیرای وخت په ټولنه کې نالوستو کسانو ته د کتابي مطالعه اړتیا پوره کولای شي
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جماعت د نړیدو له خطر سره مخ دی دغه تاریخي جماعت چې د کندهار ښار د تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی د ورستۍ ورختونو او تر جامع جماعت لاندې د یو ناپاک شوي کانال له امله له خطر سره مخ دی د کندهار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې جماعت او نورو تاریخي ابدو ساتنې او بیا رغونې ته زیات پام وکړي نور جزئیات په دې راپور کې
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي اوس د تخریب له خطر سره مخ دی تر دې تاریخي سیمه لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې لکلونو رئیس نه دی پاک سوی. د سید محمد پنوم د سیمه اوسیدونکو وای د ورستی ورشتونو لکبل تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي وب لاندې سوی او که پر وخت غم و نه خوړل سي لمنځځي.
او بیا کوم وخت دا وب ودرېدل زم ولاړی وب ډیر نقص کی او جامع چې د پنجاری د پنجاری ورواچی مرته زم پورته سي پر د زم تاسو ویني پورته سوی دي او دا دکانونو ته دوغه نقص کړی دي دغه دیوالو ته مش پنجاری ورچولې دي زم پورته سوی دي د دې مسولیت اول بعد تجارتان ته مش دغه کو خوښ کی چاغه او کی بارني مو سات خلا یو شرطونه یی شي چاغه او کیم ډیر او خپل مسولیت د دولت دی کدا حکومت کبل دي کبل اداره و د مسولیت بعد وکي او خلق صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کی دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچرار اباسم پاتاو تور غرزم.
د ورستی جګړو پر مهال هم د کندهار شهر یو شمیر تاریخي ابداتو ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابداتو ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابدات دي چې هغه مثلا د ورشتون لکبل هم د یو شمیر نورو عوامل لکبل هغه مثلا د تخریب لګواش سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخی حیثیت ورک نسی لمز ولار نسی نو پاغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام جیر دی او په دې ورستیو کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې باز وخت بندیږي تبان چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جمعیت هم رطوبت رسیږي خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو شاروالي ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع شاروالي ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار شاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره د مې مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار شاروالي د دبليو پی همکاري د کار ژر تر ژره شروع کیږي د پتاو به پاک شي د خلاص. نو په زمون کې شاروالي خپل پلان لري په ټول شهر کې چې د شهر د لپاره عمومي کانالونه چې د غصب سوي دي د لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکي لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شل کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدي لسره ورغول سوي خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
انور وفا سمندر تازه خپل شپه کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپه کتابونه خدایشته د درک شیبه غږ د کلمو روح دعا ځان سپارل دي د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. سمندر صاحب ستاسو شپک کتابونه چاپ شوی دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوی؟
کډې روان دي لړ شنو د دې کتاب د لیکلو فایل سرچینه ډیر تر ډیره 2 کلو ته نه رسیدي چې کوم دغه کورونا د لومړی چاپې فایل سره و. دا ځکه دا محل و ترغد مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل غونډې درلودلې او په نیس کار کاوه د مینې په اړه کې څه خبرنیس کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه غونډې وزندیدلې د کورونا د لومړی چپې د بندیزونو لامل بیا د مینا اکاډمۍ بنسټګرو غړو د دې په وړاندې زه هڅولم چې دوی پاستاز ولای زه مینا راغونډه کم د کلمې جامع ور واغوندم او د ادب او د مینې مینوالو ته وړاندې کوم. نو لږ وخت پیل شول نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوې ور برابر شو چې هغه خدایشته خدایشته تیر کال د مرغوم میاشت کې ما یو زینی سکتی سره مخ شوم. نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړه بشپړه او په خوراک بندیز او په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز او په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډیر درنی حالت مې خنه و یو پټ کړاو کې اختم ولې دویم ورځ زما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې و رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ دی څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو هغه به ما راوړل د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږه پیل سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوایم څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم. دا سره د چا ناروغي و خو د ما لپاره یو روحي تکامل و د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي شپه کتابه چاپ شوې یعنی د کرونا وایرس د راتګ سره تر دې دمه څنګه یعنی دومره ډیر کار کیدای شي نور دومره څه ونه شي کولای دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي یو قسمې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي یعنې ورکړه ده مینه دې مال لپاره ورکړه ده هر ښېګڼه چې ته کولای شي بل سره د مینه. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې دي کلام ده کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولای سم هغه څه چې د ما زړه یې لري د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته لري هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هیڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جکسوم ژمی هم و هوا به هم سړه وه ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګوه او یادښت به مې نیوه. نو کورودانه به را جکس ما ته ویلي چې سړی ډاکټر څه درته ویلي ما به ورته ویلي دا ما درملنه ده دا ما عذاب نه ده دې سره زه په کړو کېږم نه او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړل اجازه پراته د زړل خوښي پراته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دغه نه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم د باندې راوباسم دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر موږ مینه اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم دا انداسي ور سره چاپ شوی دی دا څنګه سره یی کتابونه دا د دوست عمومي نوم ده نور ور سره لیکل شوی دی یو غا ګورنا یا درک شي به چې دغه کتاب نوم ده تاسو خغلی همانی واته پټول درنخ ډالی دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالی دی هر هغه چاته چې زړه په دې کې سلطان ده زما چې غدغه ده د خدایشته کتاب چغه د درک شیبی چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهنی حسي عاطفي هویت ترڅنګ یو درونی هویت لري چې هغه ته ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټولو ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوئ هغه هیواد چې تا اصل وجود دا هغه پتا تا پزړه کې هم سات د ازادي رادیو دیوي واوریدونکې پزړه کې شته. زه یو ټولو ته دا خبر کوم چې دغه ابدي وجود دی په دنه نه کېشته دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیزنی هغه د دې چې بل ته څه کولای سم کله چې انسان په دې طبيعت راويخ څه چې ژوند او ژوندو ته څه کولای سم دا ته ټولو سپېڅلې مخلوق ته چې د مزکه په مخ ګامو چتوي دا پټ سلطان ده دا اصیل بچای ده دا د معنویات اصیل لاروای ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده د ما لپاره سره کل دي. نو په خاطر سره حتی په دې کې بعضې کتابونه شته چې دا اول ټوک ما نومول در شیبې ده دا اول ده په دې پسې دویم را روان ده دغه متن هم ډېر برابر شوی ده یا د مینې اکاډمۍ باغ ده دغه دویم ټوک هم را روان ده یا حال د حال ابدیت ده دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده نو دا ټول خوار و زیار دغه ده او زه په کلکه درته وایم زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره دې ما 2 درویشت کتابه سو که دغه ټول له لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر پرته له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم کنې بیا به هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپوړې کړم
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو اول به د درک شیبې کتاب راواخلو دا کتاب لوستونکو ته څه وایي
د درک شیبې هر لوستونکي ته د زیرې ورکوي چې د هر شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده د هر شیبه کولی شي د خدای پاک تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه پخدا غزیر لري هر لوستونکو ته او زه هر لوستونکو ته د زیر ورکوم دا ډاډ ورکوم کدی یو غوړی دوی هر شیبه کولای شي د حقیقت نوی اتر کشف کړي په دې کې ما هغه ساده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي په یو ځنګړي شیبه کې یو څرا تر لاسه سوي دي چې زغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستي ده زین خیاطی کړی ده پکې او خیال پکې پنځونه کړی ده او دا پنځګر هر موجود ده هر اوریدونکو د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري مونته ممکن زیاتره تر اوسه بل قوالت کوي خو به دې پدیله چې دوی ټول بل پیل حالت تراشي
بل کتاب چې راوخلو دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم کړه خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربه نورې څه کیسې دي پکې یعنی څه ویل شوی بغیر لدې چې تاسو یو په خته را کړې او هغه تجربه مو یادې کړې
دې دغه مرز په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان ووسی او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې دا د باندې راووتل نو د دې هڅه هم دغه ده په تکرار د خبره کې راغلی چې خدای شته خدای چې تر هغو په باور ونه وړي د انسان په ټول وجود ونه وړي د انسان په وجود ونه وړي دغه پوهه صرف یو دغه ده ځینی خاطره ده نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ چې خدای شته نو سړی باید چې پروا وکړي حتی د ځان پروا باید ونه کړي نو دلته دغه څرا ټول دي او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري
زه یو خوږ ملګری لرم دا لیکنې کله کله تاسو په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خولې زکه شی راوړم د مینی اکاډمۍ سیان دلته دا کتاب کدی د لیکل درته وایم چې تقریبا درس کاله د مخم پیل سوی وو په یو ډول خو هغه د وخت په لیک نه ووختی یو وخت ما ورېدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړو نو لږه ځواني نه تنکی ځواني نه د ما د خیال چې یو وخت زم داسې یو باغ جوړ کم خدا به د مینی باغ نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی دغه ګورانه عرفان دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکو سره مرسته وسی چې مینا د ټولو ژوندۍ جهانبینی په توګه ومني مینا ژوندۍ مکتب ده مینا د ټولو مکتب ده مینا د ټولو پوهه ده او مینا د ټولو اړتیا ده او مینا د خلقت اساسي دلیل ده د موږ او تاسو دی ویو دی او شتوالی او د استثنایی والی راز دغه ده چې خدای مینا کوي می خدای لټول ارواو سره مینه کوي نو دلته هڅه سوي ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي او څنګه چې د کیسې بڼه هم لري د روایتو بڼه هم لري
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي
زه ګرچې د دې دعوه نه لرم دینی سواد مې ډیر کم ده یو ادیب یم یو د کلمې او لاروایم د بشر ټول طالب سوی تاریخ سره وګوري دا ادیان مذاهب طریقې چې راولټه نو د خدای پیغام په دوه ډول انسانانو ته رسیدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و. اوس دا چې لس زره کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومه سته نه تاسو ته، که نه موږ ډیره لرغونې زړه نسخه لوه زره کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي، غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکې په مخ له دغو شته غږونو سره پخلا سي، دی د یوې سترې سمپونۍ څښتن کیږي. دی هره شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمپونۍ کې واقع ده، په داسې د غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څومره غواړي، یو ډول تقدس ورکوي دا غږونو ته، چغو ته، نارو ته، د یوې سایرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشې تر یو میوه پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ځینی پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونو باندې حکم کړی دی چې دا روا نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریس سستیږي، کمزوری کیږي، او موږ روحي دریس ته اړو. روحي دریس دا ده مثلا، خو موضوع ډیره واړه اوس څوک بل ډول تفسیرې راوانخلي، مثلا دغه ده آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اوري تو ورنه خوند اخلي، د تا زړه ور سره په ټوپو راځي. ولې که زه تاته درودم چې دا په متن واړه وتي نه شي اړولی. نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی د غږ شاګرد شي، دی غږونو سره پخلا سي، دی د غږونو مرید شي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي. ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نه شي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده، نه شي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمومي وا چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې واړو پاړه خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته هدف دا ده موږ متاسفانه د زمانی و ذهني ویش اسیران کړی یاستو، تیره اوس راتلونکی، دا ویش پرته د موږ تاسو له ذهنه دی باندې نست. زه مې دا اوس دلته مسای کوي را به ولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده، او د سره څنګه کې مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دب دب سینه ګرځي د کتاب کې شاید ډیر شیان ویزه باول ولم، یا مثلا د پیسو یو بنډه راو بس ورته کېده، او د تا هغه د ماشومان شي خوخه یغه چاکلیټ ورته کېده چې کوم یو اخلي. کړه د منګه تراژیدی دا نه ده چې عمرم کم ده، د منګه تراژیدی دا ده چې منګه خپل زمان له لاسه ورکړی ده، او هغه حال ده. زه چې دعوه کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و دا بیدینی ده کنه، که زه وایم چې خدای به وي دا زه وایم چې خدای شته، حاضر و ناظر. وختي چې دا خبره کم، نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه شوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه، او په حال زمانه کې دی دیرسه، دی د زمان له اثارته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي. دا هر شیبه دون عمر کوي چې شاید نور کسان په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډیره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له سره تر اوزو حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت
استاد موږ یو کار په دعا ختمو. وروستی کتاب چې ستاسو راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دی.
اوج دی خدای پالنه دغه ده چې خدای ته تسلیم واسي. زه که دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلکو پېژني چې انوار وفات څه بلا ده، نو د دې او د ډیران د خزلو ترمنځ هیڅ فرق نشته.
خو که زه سر په دې خاطر کوم چې خدای پاکه تا اراده دی وسی، یا زه دې تا دې ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړیږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم ووسی. ټول قدرت په همدې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیچ چاو د هیڅ شي زور نه رسیږي. له کاڼې نه نیولې بیا تر اتومو نیوترون بمه پورې په داسې موجود دی چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړیو نوم لرونکو، القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو، حتی خوښیږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر کتي هغه ولیکل شي. در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي ذرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول له خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اوریدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت.
لمر خلال مازدیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، د شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی تر اخکار نشوی، درمیش پنکای چشوی، رملاړه تار پتار دا لهر چا غلطه لار دا د تیارو مارنګي خوري دیوی نبل وستوري لکه کاغه کړنګ شوي تورې ورېز ټینګ شوي لار کې کند تباہی دا یو منحوس سیاهی دا دار مبد ترشپولا روغ نور سیټولا د تیارې لخوش ویری زاری وچاو دیو بشوی ولی تراخ کارا نشوی در امیش پنکیا چشوی پتیارو که نغختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پتا خانو که بد روحون پچجو که زده چودون که شان مزل ده ملپ ملگ گمان د غل ده نه د لارې څوک رهبر شتا نه رهبر باندې باور شتا د رمیش پنکه راشه ته د لارې رهنما شه دا غفلت به دې تر څو وي ته به یادارې که ویده شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمیش پنکه څه شوې تا چې پرې خودل لاړې شنې بیدیا شوې خورې شاړې پښتونخوا باندې تورتم دی یو بې شور شان ماتم دی غر او سمه غلی غلی لکه مړی سانی ولی نه شپونکی نه یې آواز شته نه اوس چا د شپېلۍ ساز شته یو ناچپه خاموشي ده ژبه پرې د غږبندي ده رمه شورې بې شپونکیه سنا شونی دی پری وشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکایا چشوی درمیش پنکایا راشا دمروز رونو مسیحاشا بیا دی گوتی پشپیلی کا تری نتل خوشالی کا جنی جون پا گڑا کا نوی جون پا کی پیدا کا بیا دی وچر را گونا را نوچند گردونا رما بوز دی ترکورا للیوانوی وش غورا زما دوسترگی چلور شپی پا کتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکایا چشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکایا چشوی
جفارا تهم دغا یو وجخ کاری لکا دزان رنگ دی وفا دز گن لے وما کھلے ونے وم پکم سو بدی تڑ لے وما
بدے تڑلے ہمائے بدے تڑلے ہمائے سر سیر گریوان راس کا معلوم ہوئے درتا دب پر سر سیر گریوان راس کا معلوم ہوئے درتا دب پر سر سیر گریوان راس کا معلوم ہوئے درتا دب پر سر سیر گریوان